رادیو آزادی هستید.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خراغلی لند خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې کړي. د اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې رسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب ده. د طالبانو حکومت تیر کال په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې له امله یې ډېر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې هم محدود کړل. تر خوا یې په طالبانو نیوکه کېږي چې د بهرنیو مؤسسات په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرولې، خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیواله ټولنې وغوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپل ایکس یا په ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلي. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درش پیتن جونی چې غوښتلي دوبۍ ته د لوړو زده کړو لپاره ولاړي شي له هوایي میدان راګرځولي. دې سازمان په یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلي چې واکتر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته جونی له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، نو دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. چهار شنبه پورس د الحبتور گروپ مشر خلف بین احمد الحبتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل جونی چې غوښتلې په دوبۍ کې په هندون ته د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیا ته ګرځولې دي، خو هغه تیره ورځ وویل چې له دې جونی یو شمېر بیا ورسېدلې دي. مګر د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ دریمه وروستۍ لوبه وشي. لوبړې دوی لوبې پاکستان ګټلې دي چې د سریلانکا په همټوټا ښار کې وشوي. نن ای لوبه د سریلانکا په پلازمینا کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان نسیم سادات ازادي رادیو ته د لوبو په اړه وویل،
په ټوله کې دغه لړۍ یا د سیریز چې زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو انشاء الله چې دغه سیالۍ به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډېر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په 1 پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دي. په دې ورځني جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس پلسار مشر الکساندر لوکاشنکو وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکو لومړنۍ وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسله وال راغول شوي دي. لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس پر یک هغې دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به یې ادامه پیدا کړي، وروسته تر دې چې د جون په میاشت کې پریګوژین د روسیې د پوځ پر ضد د لنډې مودې په مخه بغاوت وکړ. دا ستونزه د لوکاشنکو په منځګړیتوب هواره شو. د واګنر وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ. او د جرمني چارواکي دی وی خي اړخي افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په لزګونو وسلو او په لزګونو زره مهمات نیولې دي. دا زیاده کوي چې د ډلې غختل د جرمني حکومت نسکور کړی. د جرمني عدلیه وزارت پرونو ویل چې تر 322 میله وسله، 320 میله جریحه دار وسایل او نګدي 1.5 لک مهمات موندل شوې دي. د جرمني ستره محکمه رايش ډله تورانه کړې ده چې په زور د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د افغانستان په ګډون د سیمې لپاره لوی ګواښ بلل لري. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بودیجې لکمخ سره مخ شوی او په خپلو چارو کې د دې سنزو د بدو اغیزو خبرداري هم ورکوي. په کاناډا کې بیا یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر زهر ورکړي. نور مهم موضوعات به هم واورئ. ملتیا موکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خراغ لئی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش تاندېخ نه ښکارا شوې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې د داعش د غړي شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 او 8000 ترمنځ اټکل شوی دی. دا شمیره تر پخوانیو لوړه ده. خو دا شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 یاده شوې و. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډه وشوه چې لښ تر لشه درش پیته تنه پکې وشل شول او تر سلو ډیر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي اساتید رډو ته وویل چې اوسنۍ داعش د مخکنی طالب په چیر هڅه کوي.
شاخي خراسانی کې در افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی هم هغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنايي فعالیتونو لاري پیسې تر لاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د دریزم لا تړکې او مرسته ورسره کوي.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامله کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیروني دوشنبه د کابل شهر د شپږمې حفظې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملې دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډیره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا په راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوې دي چې پرې نشته چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوښانه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیاي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. وایي ک ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلان لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره هیله خی چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتیاي پلانونه پلي کړي. هغه یو شمېر افغانان بیا لوړان دي ته هغه یو شمېر افغانان بیا چې لوړان دي له ستونزو سره مخامخ دي، د ډول اندېښنو نور هم ورخطا کړي دي. جزئیات یې د راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان تر راتلونکو 4 میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیاي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. د سازمان د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 3 شوختونو سره چې شاوخوا 9 میلیون افغانانو ته روغتیاي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداري ورکړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې په خوده ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلي دي چې په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت مخه خوړل شي، اته لکه 15000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي چې دا به ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کم شي.
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چې ډوډۍ په څه حیران دي. اول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې د پاره خپل ګردې خرڅې کړلې او تاسو هم دا شي په خاني چې باندې کې اخر وو چې شي مونږه
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنۍ راورسته نړیوال مرستې کمی شوې دي او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیوي هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څناسه کم شي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیاي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 کلن پلان جوړ کړی دی چې د 3 کلونو لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرسته راغونډ کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په کابل ښار کې اوشمیر خزی وای د خزو په کار د طالبانو له بندیز او د اقتصادي وضعیت له خرابې دورسته سوال ته مخه کړی ده. د خزی چې د ژوند له بدو شرایطو څخه ځوريږي طالبان تورنوي چې دوی زوروي او نسی او ان سوال کولو ته هم نه پریږدي. د طالبانو حکومت د اړوند ادارو وایاندویانو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړي. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي له دې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید د طالبانو حکومت د خوځو په کار بندیز لری کړي او نړیوالې بشري مرستې اړمنو کسانو ته ورسوي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمد هم نسبتاً خوب بود.
دا آزاده ده. نوموړی دا کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنځ راګیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشۍ په څانګه کې کار کوه خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوه وسکار او سوالګری ته اړه شوه. کابل میشت ازاده وایي چې طالبان دی او نورو اړو ښځو ته د سوالګرۍ اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغه دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي. کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ که مونږ سرکونو تولاړ نشو نو څه وکړو. دولت دې لګ تر لګه دی وی وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشه کولای د خپل اولادونو نس مور کړو.
یو بل میرمن چې په سپین سر د کابل په واتونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سوال ته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي روسته لدې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښي وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوی چې بیا سوال ته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې وایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي. موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو. موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. وم غوښتل چې د دې دعوې په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډیر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دار لایتامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل:
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډیرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ژوندې اوریدل شي، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. کولای شئ زموږ خبرونه ټول هلته چې سلیروي ساعت دی واوري، که چیرته د رادیو پر سپو باندې سنځي کله ناکله باندې کولای شئ زموږ خبرونه هلته واوري. د ازادي رادیو د خبرونو جدول هم شته، خبرونه چې تاسو نه تیر شوی او غواړي تکراری شکل باندې واوري د خبرونو جدول ته ولاړ شئ. د هر وخت خبرونه تاسو کولای شئ په تکراری بڼه باندې او هم ډول پر ژوندۍ بڼه باندې هم واوري. زموږ ټولنیزو رسنیو کې هم زموږ خبرونه ځنې خپرونې، البته ژوندۍ خبرې کیږي چې مهمې خبرې خپرونې او ځنې ټولنیزو سیاسي خبرونې دي. کولای شئ هغه زموږ پر فیسبوک او یوټیوب باندې ژوندۍ وګورئ. په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی دی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړی دی. په کاناډا کې د دې زهرو له امله د وژل شویو کسانو شمیر تر اوسه معلوم نه دی، خو په برېټانیا کې د دې زهرو له امله د لسګونو کسانو د مړینې په اړه پولیسو اطلاعات ترلاسه کړي دي. تفصیل یې راپور کې واوري.
په برېټانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یو تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلې دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څنګه پلورل شوی دي. دا تورنټ کس کانټ لانو میشي، دی 50 کلن دی. د می په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. دا سپاور دی چې کانټ لا د مختلفو ویب پاڼو لاري دا څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کانټ لا تر اوسه 1200 بسې مواد چې باندې 40 هیوادونو ته استولې دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومره کې زهرو. د بریتانیا د ملي جنایي څانګې په باور د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 222 کسانو له کانټ لا څخه مواد اخیستي دي چې له دې ډلې اته اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین پیرلې دي څه ارتباط لري. کانټ لاب کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کال په بند محکومېدای شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
پیلا بیلو نړیوال ماتواتو هم د افغانستان په اړه ځنې مطالب خبره کړې دي چې د یو شمېرو لنډیز یاورو.
لکه نه خبرونه په افغانستان کې د نجونو د شونځیو له بندیدو وروسته د مدرسو د رونق پاړه لیکنه خبره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منه شوي، زرګونه نجونو مدرسو ته مخه کړې ده. خبرونه زیاتوي د پاملرنې د نړیوالې موسسې د یو راپور له مخې حاضر دمه په سلو کې اتیا د شونځي د عمر افغان نجونې له شونځیو محرومې دي. د خبرونه پر اساس سره لدی چې 2.5 میلیون نجونې له شونځیو به برخې شي، د زده کړو لپاره د نجونو تنده ماته شوی نه ده. د شونځیو بندیدا د دې سبب شوی چې نجونې د شونځیو پر ځای د اسلام په اړه د طالبانو سخت دریزه تفسیر او تعبیر په مدرسو کې زده کړي. ټولنیز فعال ناهید نور لاتینا خبرونه ته ویلي د دې لپاره چې پر نجونو د ټولو عصري زده کړو دروازې تړل شوی، مجبور دي چې مدرسو ته مخه کړي. دا د 15 کلنې سحر رحماني مثال ورکوي او وای کله چې هغه لښ پژم ټولګي ووم ته بریالي شو بل لار ورته پاتې نشو، نو په مدرسه کې ځان شامل کړ. خبرونه ته وی بلی ولس کلنې افغاني چې مدینه نومیږي ویلي چې غوښتلې اقتصاد ولولي، خو د طالبانو له بندیزه ورته ښکاری چې دا ارمان نه پوره کیږي، نو مجبور شو چې مدرسې ته لاړ شي. بلومبرګ خبرونه طالبانو د چین له هوایی کمپنۍ غوښتي چې د افغانستان په شاوخوا کې کمرې نصب کړي. د خبرونې د لیکنې پر اساس د دې کار هدف دا دی چې د سختدریزو تروریستي فعالیتونه وڅارل شي. بلومبرګ ته له دې موضوع یو خبر کس ویلي چې د هوایي شرکت استازو د اګست په 14مه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره کتلي او دوړو خو په دې اړه شفاهي موافقه کړې ده. خبرونه زیاتوي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوړو خو د کتنې عکس او خبر په ایکس یا ټویټر کې خبر کړي. په یو پوسټ کې د کورنیو چارو وزارت ویندوی لیکلی چې په دې غور کېږي چې د افغانستان په هر ولایت کې د کمرو پرمختللی سیستم نصب شي. خدا پوست او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د مرستیال عبدالمختار تبصره ورسته لري کړل شو. مختار لیکلی و چې دوی په خوشاله هغه پروژې منی چې شکایفیت او بیا ولري. لبل خو هوای کمپنی په یو بیان کې وویل چې د دوی د استادو د کتنې راپور ناسم دی، په هیڅ پلان او موافقه خبري نه شوي. خو د طالبانو ویندوی په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. بلومبرګ وای هغه کس چې لدې کتنې خبر دی په دې شرط چې نوم به نه څرګندېږي ویلي چې د دې سیستم د نسپېدو هدف تر ډېره دا دی چې په افغانستان کې د داعش او نورو سختریزو ډلو خړې وڅارل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د غزنی ګن اوسیدونکو وای د رواني فشار، ناسم غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیز او هر اړخیز ضرورتونه لعملي حافظه کمزوري شوی او تر ډیره په ذهن کې نه پاتې کیږي، یعنی هر څه هېریږي. دوی ورسی دوه کلو کې د ناروغي زیاته شوې ده، ورسره د ژوند چارې ټکنې شوې هم دي. نو دوی له قبل ډاکټرانو ته تللي، درملنه یې کړي، خو دارو درملو په کوم اغیز نه دی کړی. تفصیل دی راپور کې واوري.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېری په اړه د یو رنزور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، اتوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هېریږي. بیا وی ډاکټر و توې چې دا مرض د څو وخت راځي درته پیښه وای ده، له مریض نه وای دغه مې یروتی و توې چې دغه ده سی کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنیګن اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخت زیاته سوې ده. دی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا دېرش کلن واحد الله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای په سیګرځيږي.
ولا دغه مرض نه مانه، بلکې ډیرو ځوانانو پیدا کړل، لار ځوان سره مخ کیږي دوی وایي چې د هېرې مرض مزيات شوی. دا یو ورځ یو ډاکټر کوټه بوولې ولو سر راووته کلی جنو راکوه د موټر سخت ډیرو ګرځېدو، یو ساعت دوه ساعته ماتلس. بلور چې ګورو ډاکټر دې باندې راوتلای، موټر یې چلان کړل، موټر بیرته راکته سوي د ټیپ کلیپس ګرځېدو چې ما کړی چې دا کنه خلک ته دی اند دغه ستونزه کې ګرځي.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزوري کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله هغه د دې مساله کاروبار کوي، خار خو تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی مټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ، ورور می راتول وسه نور نیم زر افغانۍ به مشره وخت. کله چې می مساله ورته تسلیم کړ، نور په خپل مخ ورچ رالم. ورور می زنګ راته وکوي مساله تسلیم کړ، مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخستي، مالو ولا پیسې نه دی راخستي، وای ول مال هېری مسوي. بیرته ورلم، کله چې ورنه مټروان د موټر په جنگله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړی، ولاد ما می رسوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکو دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیرای روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوي ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونې د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دادو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د امن ناروغیو متخصص دی.
پټول کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکتورونه پدې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشټون ده، د منظم استراحت نشټون ده، د متوازن غذا نشټون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیز رواني ناخوالي د دې بایس کړي چې حافظه زیانمنه کې او په پایله کې د هیروالي ستونزه لسري سره دایمي مل ووسی.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي او وايي لا دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ساسې بیا لا بیل را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي امارات یو کارکونکو يم، مال ټول طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم غړ غړې او کم بدل دغه لغړیانو یې شیدا هله د صدا دی غور وکي، ځکه د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانو ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیدا د پاکستان د حکومت په انکاری سره سنور تر دې باید بارا مسلمانان نه بیزت کیږي او نه بیزت سوی دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو ته ساس کار کوم کته دا پیغام کز موږ نه شر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي او موږ پاس د خپل شخصا پاسپورت راغلی دی، خلک دې موږ پاسپورت راځي او اوس پاسپورت نه نه چلیږي، پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان مخره انجا نه مخره یا د ویزاش کې چلیږي نه. دا کز موږ ته مقامات پر ورسوي کوشش کوي و ډیر ظلم روان دی.
السلام علیکم د ازادي رجه ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو در ډو څخه موږ د مخکې د بندیدو ډیر څه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دا هیله ده چې ستاسو رډو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خبرونه خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کانه یاړند چی نو موږ غواړو چې برته ستاسو رډو یلس.
تاسو دا رادو زه د شپږو کالونو اورم مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان لراغلی وو، د شپږ کال مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا رادو ما اوریدل د اف ام سپونه، خو هغه بدبختانه چې بند شول اوس په لنډو سپو کې بیخي نه اوریدل کېږي، او کو صدقه کېږي خو دغه واتس اپ ته لارې مونږ لږه کوي په د انټرنیټ هم ډېره کمی، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اوري، تاسو هم کولای شئ هغه ډول چې درته یادونه وشوه خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. موږ ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې خبرو، د البته د واتس اپ شمیره 0 ساعته فعال ده. هر ډول غږیز پیغام چې تاسو فکر کوئ د ستونزو په اړه دی او باید هغه ازادي رادیو د سپو له لارې خپور شي، کولای شئ موږ ته راوستوي. موږ به ستاسو همدا پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې درته خبرو. هغه پیغامونه چې نه دي خپاره شوي او موږ ته رارسیدلي دي پیاړه مکوي، ساز دا پیغامونه خوندې دي او د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې به درته خبر شي. زه به د واتس اپ شمیره راته یو ځل بیا تکرار کوم، 0040 22 11 21 201. بیا یې تکراروم، 0040 22 11 21 201. دا شمیره د ازادي رادیو دا، کولای شئ تاسو په هر محل باندې خپل غږیز پیغامونه په همدغه شمیرې ازادي رادیو ته راوستوي. موږ ساس پیغامونه په بیلابیل خبرونو کې په نوبتي شکل باندې درته خبرو. د دې خبرونې لویه برخه و بخې دوی منی مې، البته د ازادي رادیو یو بلې اونیز خبرونې تاندې څنګ ته جلا شوې ده، خو مخکې لاغې چې خبرونه درته مخبره کوم بیا هم یادونه کوم. کچیر د ازادي رادیو په څپو کې ستونزې تاسو موږ غناوري زموږ په پر وپاړه زموږ خبرونه ژوندې خبريږي سلیر وی ساته کولای شي زموږ خبرونه زموږ پر وپاړه باندې واوري او تر خوای نور مهم مطالب پکې ولولي بیا لا بیل مطالب هم پکې شته یعنی هغه سجې د زړه ریډیو پر سبا باندې تاسو په غږی شکل باندې اوري کدل وسلو مینوال وي هغه د ازادي رادیو پر وپاړه باندې هم شته کولای شي دا مطالب په تفصیلی شکل باندې ولولي خپل دوستانو سره هم شریکي زموږ خبرونه پر یوټیوب چینل او زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ځنې خبرونه البته شته کولای شي هغه هم ولولي ځنې سیاسي خبرونه بیا زموږ پر وپاړه کې هم شته دی هم غلطه کولای شي په تفصیلی شکل باندې یوازې البته یو کلیک باندې پر ساده باندې زموږ د خبرونه تاسو وګورئ او هم یې واورئ وړاندې مې هم یادونه کړې و چې د خبرونې دویمه نیمه چې د ازادۍ رادیو یوې بلې اونیزې خبرونې تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو خبرونه د هغې لپاره جلا شوې خو هغه نه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې یو ځل بیا به هم ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیز ته پامل ګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وايي د طالبانو زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکارۍ سازمان ترمنځ د عمومي غونډې لپاره لیکل لیک د هر کلی په مناسبت خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو زورواکي د مرستندوی مؤسسو هغه وړتیاوي محدودې کړې چې ځانمنو ته مرستې رسوي. لبلغاړي د بشري حقوقو د څار سازمان لړنیوالې ټولنې وغوښتي چې په طالبانو فشار راوړي چې د خوځول حقوقو سرغړونې پایته ورسوي. د سازمان د خبر نن په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټوئیټر لیکلي د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبان ورسېو کې هغه درش پیتنجونی چې وغوښتل دوبۍ ته د لوړو زده کولو لپاره ولاړ شي له هوایي میدان راګرځولې دي. د سازمان دوی ولند ویډیو کې دا هم لیکلي چې واکتر طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته انجونی لسانوي او لوړو زده کړو منې شوې د دوی د کار مخنی ول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. تاکل شوی دا چنن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو د 500 اورونو د روانې لړۍ دریم ورسېلو ووشي. د لوبا د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په دې پسې د کرکټ جام آسیای جام د اگست په 10مه پیلېږي او له هغه وروسته بیا د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژن د احتمالي مرګ وروسته یې کړې ده. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا لس زره وسلوال راغونډ شوي دي. او روسي خبردار چې د جرمني چارواکي د یوې خي اړخي افراطي ډلې پر ضد پلټونو په ترڅ کې په لزګونو وسلې او په لزګونو زره مهمات نیولې دي. دا سیدا کېږي چې د ډلې وغوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر دې مهاله 320 میله وسله 340 میله جری هدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات نیولې دي. د جرمني سترې محکمې رایش ډله تورن کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. ډیر مننه چې دردم غړي پوري را سره وي او سم لښمنه سره سم تاندې څنګه د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره چمتو شوې ده.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دی غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ له خوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي که تر پای را سره وي دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او در نور ډیر مسائل
دي. حق انتخاب کې باید مستقله اوسي.
لوی ستونزه هم دا ده چې مونږ نوې سبق ته نه پریږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکي شي خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بې ادب بلل کېږي او رټل کېږي. حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلی.
همغه پسې مکه دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي خوش اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي نه ځکه د خوخنی په زور ودور باندې شدا پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي
لکه څنګه چې زخپل مې وینم لکان جل کې نډیر لري سند سره مخ دي ل کاله رنیول تر خبر کول تر خبر کول تر انتخاب او د نور د مسایل چې دوی تاق نه ورکول کی چې خپل خواخه انتخاب کیم خپل په غاړ نظر ورکي
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوی وای ځوانان باید د کورنۍ په خوخه ژوند وکړي دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو خپويږي
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي دا باید دوی ولري خو باید مشوره د مشرانو سره وي ځکه مشران عمر تیر کړی وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات دا باید په نظر کې ونه نیسي د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو کومې جنۍ ځان وژلی کومه لک ځان وژلی زیاتره یې همدا سیموږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی دا ستونزې باید لرې شي له منځه لاړې شي یو څه باید ځوان ښه شي یو څه باید کورنۍ ښه شي
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر وخت کې فاشو نه وظیفه نه لري هر څه کورنۍ را جوړ کړي نه ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تخته بل څه نشي کولای خو کله چې د خود کې فاشو مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسې رشي چې بیا ډېر بد واقع به مول لري هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځین وخت به کې سره مړ ژوندې وش کیږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبره ورسیږي
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې پاړه فیصله کوي او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دې باید مستقله اوسي شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلای او دا باید ومنو چې داسې ځینې پریکړې داسې تصامیم شته دي چې په هغه کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروری دي او اړتیا ده کنه
غزن نیازی وای دای په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د دخواخه پکې و خدا چې د څنګه خپل ستونزې حل کړي راته وای
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان سره مخامخ د خپل ور سره مخامخ موسم ځینې شان سره مخامخ یم خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني نو سره دلیل وایم منطق ور سره وایم او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله د زما خبره ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبره باندې فکر کوي
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي او که ازادي ورکول کیږي په کوم حد کې باید وي په همدې اړه مې له ارواپو استاد زیولحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې هغه که د سټایل ازادي وي هغه که د خبرو ازادي وي هغه که د انتخاب ازادي وي خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو زمونږ الګووي او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده د زړو واک ډېر دی پلار واکي ډېره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي هغه ځای کې چې دوی واوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیزم انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې. د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیلې واوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی.
تر اوسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منس کې کړی دی ډیر زیات تر نه خوشاله یم او بهترین ژوند می پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خې نګ دی ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځکه د سپین سهار په نوم مشهور دی. نو موړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلی او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورځه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه 1100 یا 1150 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچا، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په انباني ژوند بدلون کړه زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه په کې د کتاب په غو پایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلۍ نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ورز د کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټول او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه هم د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 455 مخه دی. او زما په اند باندې کچېری هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعه ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او لدی کتاب دوی دا زده کړي چې ری موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغه سی یو کتاب ولیکو، او یا دا سی یو ستر نه زده کړای شو چې آغاز موږ خبرې د نورو د هر کلی ورکړي، چې کله موږ نورو ته خبرې کوو نو زموږ په خبرو کې دا سی نوې څه وی چې هغه زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوې او زړه راښکون کې ښکارا شي. دا ډول تاسو بلی دلی وی ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لري کړی دي، کچېری دغه ډول خوندور کتابونه چې دا غو هر یو کرخه دومره راښکون ولري چې هغه د اړ کړی دي چې کتاب ولولي، نو دای به کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او لزانه داسې یو څوک جوړ کړي چې پراتلونکي کې د پخپل یو خلکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو اغیز ولرلی شي، خې پریکړه وکړي شي، او دغه خبره تنور خلق غوګونی سي.
تاسو مخکې هم په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لګ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زړه مېن د دښتونو زړه کتابچه کې چې څومره وړي وړي خبرې راټولې شوې دي، په هغه کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لمړنۍ مسولیت دا ده چې پرې نږدې بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر څو یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشاله ژوند نسی لرلای. په دې کتاب کې داسې هڅونکې خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپل جوړ کړي. ډېر ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپل خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یو کرخه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولای شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مکړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هر ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوم ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوه چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی، او تر ټولو خوندور ایدا چې مثلا د ځوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچیر دی لږ ژور فکر پی وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی د هغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا د په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بن کڑو ترا تخلاس کڑو دخیالونو گل کدی ور بدلی دل کے دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کے دے دربان تچ حجت زدے ہسی ہم ساتھ مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مینچ نو دیکھنا میں نوا مینچ نو دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبر میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان دیکھنا میں نوا گوائی نم دیت سدے ویم با پختنو ما نام میں نوائے چی وید خکولی تر رات للو جوندے چی وید خکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوائے اسرار دمرا نصیب میں نوائے بے غم جوندو وسوس میں نوائے چھ نوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینچ نوان